سلامونه او ستوري مسجد مشال ریډیو په دې خبري غړي کې مرزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هله دا چې روغ جوړ او خوشاله بایست. د بلوچستان سیاسي ګوندونو د سپتمبر پر اتمه نیټه په ټولو صوبو کې احتجاج اعلان کړی دی. د باجوړ جرګه به د اتوار پر ورځ بیا سره کښېني او د حالاتو جاج به اخلي.
جنډا خو زمونږ هم دغه یو جنډا ده کوم چې د امن جنډا ده. یو حکومت دی په خپله خاوره باندې ریټ آف د ګورمنټ قائم کړي او موږ ته د امن او امان راکړي.
په خیبر پښتونخوا کې یو نامدولتي ادارې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره په پټیو کې د اوبو سنسر لګولو فیصله کړې ده.
او زمیدار تلته کې لایټ لګیدلی هغه ته پته ولګی چې دې ټیم کې تاسو فصل ته د اوبو ضرورت شته کو نشته. نو دا چې موږ ګورو نو اوسطن تقریبا موږ ایته دوه درې او بخور چې دینه غبط شي.
په افغانستان په کونړ کې دراغلي زلزلې له وجې د سي ډيري مرمنې دي چې به سرپرست پاتې شي. دي
موږ کورمه اتکتنه مر الله سر کړل نه پوښي چې دلته چا راوي نه په واځه لاره مونږ د کورمه سرپرست.
نو ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره. وسم د خبرونی د پال ریپورت. د بلوچستان درې سیاسي ګوندونو د سپتمبر پر اتمه نیټه په صوبه کې د احتجاج اعلان کړی دی. دا اعلان عوامي نیشنل پارټي، پښتونخوا ملي پارټي او د بلوچستان نیشنل ګوند د خبري غونډې پر مهال کړی. محمد خان اڅکزي وویل چې احتجاج د بی ان پی تر جلسې وروسته د سوي برید پر ضد کوي چې پکې 15 کسان وژل شوي ول. نور تفصیل له کوټي ایوب ترین راکوي.
نوموړي د خبره د ستمبر په څلورمه نیټه په کوټ کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه. پر دې مهال د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي ترڅنګ ځینې نور سیاسي مشران هم ناست وو. د دې خبري کانفرنس پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي زیاته کړه چې د دویم ستمبر د پیښ په ضد دوی و پرامن احتجاج کول ته اړ شوي دي. په دې ترڅ کې نوموړي 13 ورځ د سیاسي جماعتو د غونډې د پریکړو په اړه وویل.
فیصله یې وه کې 8 تاریخ کو ساری صوبې می پر امن عوامي احتجاج هوگا.
فیصله دا سوی ده چې په اتم تاریخ به په ټولو صوبو کې پرامن احتجاج کیږي ځکه چې پر موږ برید سوی دی. د دې برید په ضد به احتجاج کوو او په پیښه کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره به یووالی ښکاره کوو. زه د ټولو سیاسي او مذهبي جماعتو څخه غوښتنه کوم چې د اتم ستمبر په احتجاج کې زموږ سره ګډون وکړي او د بلوڅو او پښتنو د هر کور سره باید یو کس راووزي. هغه ورځ به ټول ټرافیک بند وي. امکان ولري د اورګاډو مخنیوي به وکړي او جازو والا ته هم دا وایو چې دا تن تاریخ لپاره د ټکټونو نه پلوري.
ټرینې بند کړې ممکن هم ته جاز والو چې بیا تاریخ کوی ټکټ نه کټای.
د خبري کانفرنس په خپل وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وویل چې په بلوچستان کې د امنیت وضع دومره خرابه شوې ده چې هیڅوک هم نه دی محفوظه. د سریاب او پیشته په اشاره کولو سره ښاغلی منګل زیاته کړه چې په دې پیښ کې محمود خان اڅکزی، اصغر خان اڅکزی او زما په ګډون ځینې نور سیاسي مشران هم ادب کېدلی سو.
جو نقصان هوا ہے یہ صرف بلوچستان نیشنل پارٹی کا نقصان نہیں، یہ کارکن صرف بلوچستان نیشنل پارٹی کے کارکن نہیں،
تچ کنزانی زیان رسیدلی دی. دا یوازې د بلوچستان نیشنل ګوند غړي نو بلکې دا د ټولو بلوچستان غړي دي. دا ټول د بلوچستان شهیدان دي او ان شاء الله د دوی نه حق خون به ضایع کیږي نه.
اورین کا خون نایک ان شاء الله تعالی رایگا نہیں جائے گا.
پر دې مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي زیاته کړه چې د پرله پسې د نامنۍ د پیښو څخه دا څرګندېږي لکه چې حکومت د ولس څخه نه بلکې د دې ځای د شتمنیو څخه دلچسپي لري.
الله نے ہمیں نعمتوں سے بیرمن زمین درتی عطا فرمائی ہے، پتہ نہیں اس کو ہم اپنی خوش قسمتی سمجھیں.
دای مشت د نعمتوں څخه دا کم ذکر کړی ده او معلومه نه ده چې دا زموږ خوش قسمتی ده یا بدبختی ځکه چې اوس دا زموږ په غاړه کې رلویدلې ده. د سمندر څخه نیولې بیا د دنیا جهان شتمنۍ خدای مشترک کړي دي. په غز موږ په وینو لړلې مرګو یا مړو کې بدلېږي.
خون آلو لاشو کی صورت یې هم ښایش مل رہے ہیں.
د سیاسي مشرانو د خبرې د غوروسه کړې دي. کله چې د ستمبر په دویمه نیټه د کوټ په سریاب کې ولشواني لوبغاړي ته چیرمه هغه وخت یو ځانمرګ برید شوی و، کله چې د بلوچ ملتوار مشر سردار عطاءالله مینګل د څلرم تلین په اړه یوه جلسه څه ګړۍ له مخه ختم شوې وه. دې جلسې ته د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمین محمود خان اڅکزي، د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل او د اومی نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي په ګډون ځینې نورو مشرانو ویناوې کړې وې. پر دې پېښه باندې د حکومت بلوچستان لخوا په وار وار خواشنۍ څرګنده شوې ده، او د ستمبر په درېیمه نیټه په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال سکتر امزه شفقات د یو خبري کانفرنس د لارې ویلي وو چې د خلکو د ځان او مال حفاظت کول د حکومت لویه ذمېداري ده. خو د نوموړي په خبره چې د یادې جلسې و منتظمینو ته په وار وار ویل شوي وو چې دوی دې خپله جلسه د ماښام څخه له مخه ختم کړي. د نوموړي په خبره چې د حکومت لخوا تر خپله وسه سخت امنیتي ګامونه پورته شوي وو چې له امله یو پولیس والا هم په یاده چاودنه کې وژل شوی دی. د یادونې وړ ده چې د ستمبر په دویمه نیټه د کوټ په سریاب کې د شاوني لوبغالي و مخ ته یو ځانمرګ برید وشو، کله چې د بلوچ ملتپاله مشر سردار عطاءالله مینګل د څلرم تلین په اړه جلسه ختمه شوه او زیاتره مشران د جلسې د ځای څخه وتلي وو. د دې ځانمرګ برید په نتیجه کې د یو پولیس والا په ګډون 15 کسان وژل شوي او د 40 څخه زیات نور زخمیان شوي دي چې زیاتره د بلوچستان نېشنل ګوند غړي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. تاسو مشال ریډیو ری په کورم کې سنی مشرانو پر حکومت را کړی چې د وژل شوو مسافرانو د قاتلانو ضد اقدام وکړي. دا غوښتنه دوی پرون په صدک کې د خبر غونډې پر مهال تر هغې وروسته وکړه چې کله نامعلومه وسلوالو پر یو ګاډي برید وکړ چې پکې شپږ کسان ووژل شول. وژل شوي ټول سنیان ول. هم په دې تړاو حکومت د شک پر اساس د محوري کلي د یو اوسیدونکي کور ړنګ کړی دی. تازه حال د طارق اورکزی اورو.
د کورمې سنیانو غوښتنه کړې چې په سیمه کې امنیت قائمولو په خاطر ژوبل شوو مسافرو د قاتلانو پر ضد د شوي کوهاټ معاهدې لاندې کاروایی دی وکړل شي. ځایي مشر ملک حاجي سلیم خان اورکزی پر 3 ستمبر په صدک کې د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي په معاهده کې دا ذکر شوي چې په تخریبکاری کې ملوثانان زر تر زره د نیولو ترڅنګ کورونه به ړنګول کېږي، چې دا هر څه په عمل کې د راوستلو لپاره تر راتلونکي اتوار ورځ پورې حکومت ته وخت ورکوي.
ماوري کلی کې هغه خلک ولي هغه خلک هغه ځایونه یې بسپور حکومت حقیقي مانو کې ذمہ دار دی. هغه خلک نه څه هغه فقیر او غریب خلک دی. د سبا به امن امن به بیا دا به بیا انشاءالله یقیني شي. خو که په دې باندې عمل ونه شو او اچل ونه اخیستلی شو د کوهاټ د مری معاهدې لاندې د 11 نمبر شپ مطابق عمل ونه شو نو دا یو قصتو چې بیا دا لیاره محفوظه کسې نه ده.
په کوزه کورما کې پر 3 ستمبر لا دړدړ سیمې د سدې په لور روان د مهورې احمد خان کلی پر سیمه د سنی مسافرو پر ګاډي وسلوال برید شوی و چې په کې شپږ تنان عام وګړي وچل شوي ول. که څه هم د یاد پېښې اف آی آر پر نامعلومو کسانو شوی، خو د زیړان سیمې سید رضا حسین فخری مشال رډیو ته پر 4 ستمبر ویلي چې د پېښې په تړاو یې په مهوره کې موجود د سید تجمل حسین کور د شبي امن معاهدې لاندې ړنګ کړی.
پولیس و ورسره آرمی و ایف سی و ورسره نورو انجمن تحریک وغیرہ ټول مشران سره و. لوور میډل د کوم مشران دی هغه سره و او بالکل ټیک ټاک چې دی کور براسنګ سره هغه تا ورنګ کړو او مو دی باندې اس قسم ته پردې بنچو. کده سه پردې مې شروع کی بیا و امن څنګه بحال کیږي.
د پیرکایو مسیدون کې او مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته وای په سیمه کې ذاتی دښمنیان شته، خو د یو کس په سر په گاډي کې ناس د ټول مسافرو قتلولو دغه نوړه اقدام د سیمې امنیت ته خطر پیدا کړي.
نو کدی خلاف اکشن ونه خسته شو نو د سی یو کس سره بده ای سونیونو دنیا شیګونو سره بده دي نو بیا به نیو په سر باندې پلین کوچونو کې ډیر خال مټکیږي په ډابو کې به خال مټکیږي شخصي بدی و نو دې د غور وکړل شي.
په کورما کې پر مختلفو شخړو د شویو جګړو او پر مسافرو تر بریدونو په شیا سنی مشارانو ترمن د جنوري پر اولنی نیټه د کوهارت پر علاقہ یا معاہدہ شوه چې پکې دواړو فریقینو د سیمې امنیت قائمولو په کارونو کې د حکومت مرسته کولو په شمول سوالس مختلف نکات منلی. په پړچنار کې موجود د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیا یو مشر عنایت علی توری وای یقینا تر سختو کوششونو پس د سیمې امنیت بحال شوه وو، خو چند عناصرو یو ځل بیا دا خراب کړی چې داسې هغوی نه یوازې د سنیانو دښمنان دي بلکې دوی سره هم بد کړی.
خدا خبر یادی سسام کول غوړو صدغه علاقے کې څنګه تدوی تانی دي، یو سیر تا دے بل سیر تا تانا دے، نه حکومت ایو سی تاسو مداري جوړیږي په کور دے صدا کا سون او ارسی دو تانو مان زایو وردوت کوي او تونه بیا پړ دے مخیل څه دو سارا پټ کې دای نشي، او نه حکومت ایمو اپیل دے څه تخپل تانو والا او نه پختنه وکا سی تاسو دو تانو مان څه دسی وردوت کیږي ته چي تاوی.
بل خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې پر سنې خپور شي مشال لوډیو ته پر 14 سپتمبر ویلي په سیمه کې تر یاد پیښې پس پیل شوي لټونې عملیات لا هم روان دي چې پکې تر اوسه 45 مشکوک کسان یې په خپل حراست کې خستي. چارواکي وایي د پیښې په اړه تحقیقات روان کړي او غواړي چې زر تر زره اصل مجرمان یې د قانون منګولو ته وروسپاري. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
تاسو مشال ریڈیو ری خبری گڑی دا ز عبدالحی کاکڑے ما او اسمجو بنو تھا زمر ہمکار عمر وزیر اسد ټلیفون پر لائن دی. خبر دا چې نن په کرک کې پر پولیسو برید شوی چې پکې درې سرتیري وژل شوی. په برید کې یو تانیدار او دوه سپایان دي. تر اوسه هیڅ د حملې ذمہواري نه ده منلې. عمر دراز خان، تاسو سره کله وای او مهرباني وکړئ د دې پیښې تفصیل راکړئ.
مننه عبدالحی، بالکل د کرک بانډا د اوچا چې کوم سیمه ده د هغې تانې سچو عمر نواز او داغه سره چې نور پولیس سرتیری دي د پولیسو په وینا چې پرون د شپې نه وخته دوی هلته پر گشت باندې وو په سیمه کې چې پولیس څنګه د شپې گشت کوي د مختلفو د وارداتو د مخنیوي لپاره. نو دغه مهال پولیس وایي چې وسلوال چې هغه په موټر سایکل باندې سپاره وو نو په هغه باندې برید وکړو. په ګاډي کې دننه ایس ایچ او په خپل چې عمر نواز نوم یې دی، دا بانډا د اوچا تانه ایس ایچ او دی، او دا احمدي بانډا سیمه کې په دوی باندې دا برید شوی وو. ورسره دوه نور پولیس سرتیری د درې وړای په موقع باندې وژلې دي. پولیس وایي چې وسلوال د پیښې وروسته شپه وه بیا تښتېدلې دي، خو پولیسو د لټون عملیات پیل کړي دي. دا نه معلومه زیاتې مقدمه درج کړې ده. او عبدالحی، دلته به یادونه دا وکم چې دا په کرک کې دا لومړی ځل نه دی، بلکې د دې ورځ وړاندې په پنو کې د سپتمبر په 2 دلته د ایف سی پر کلا باندې سحر وختي ځانمرګي برید وشو چې د ډی آی جی پنو سجاد خان په وینا 15 بیا نور وسلوال د ځانمر کې پریت پس دغه کلا ته د نشول 12 غنټې الته بیا مقابله یا جنگ جاری و چې دغه ورسته شپږ وړه دغه وسلوال و وژل شول او شپږ امنیتی سرتیری چې پاغي کې یو فوزی او 15 اف سی ال کاران واغه هم و وژل شول او نو نس نور جو بل شول. دا غیر وړاندې په میرلی کې هم ورته ډول په پولیسو باندې پریت شوی و چې یو پولیس یې وژل او دوه وسلوال یې وژل.
مننه عمر وزیر، تاسو چې تفصیل راکړئ شو وخت ورته غواړو. اور یو کو زوبیا باجوړ ته باجوړ کې بیا سیاسي او قبایلی مشران د اتوار پر ورځ سره جرګه کیږي او په دې سیمه کې به د وسلوالو زد روانو عملیاتو جاج اخلي. تر دې وړاندې د سپتمبر پر 3 هم دوی جرګه کړې و چې په کې له حکومت غوښتنه کړې چې د عملیات پر مهال د ولسی وګړو له غوښنو ډډه وشي. په باجوړ کې د وسلوالو زد عملیات پر مهال 100,000 کسان به کور سوي. د پرونی جرګې په اړه شانواز درګزي د جرګې لوی وګړي اخونزاده چټان سرمرکه کړې او په سر کې د هغوی غوښتنې پوښتلې دي.
ایجنڈا کو زمنگ ہم دغه یو ایجنڈا دا کم چې دا امن ایجنڈا دا چې حکومت په خپل خاور باندې ریټ اپ دی گورنمنت قائم کی او موږ ته د امن او امان راکی. دوی مدا چې زمنګ ای ڈی پی زرا وتلی دی او غډیر په بد حال باندې دی. دا غوی هیڅ پرسان حال نشته دی. نو دا غوی چې کم ضرورت یو کم دغه دی شغه د حکومت مخې وړاندې تکیدو چې بای دی خلکو ته دا مشکلات کی او دا مشکلات چې کم دی دا حل کړي. بل دا چې آپریشن باندې زمنګ بالا ته حفاظت دي، زمنګ سویلین خلک چې کوم دي هغه پکې شهیدان کیږي. نو انتظامیه سره دا خبره کول چې دا یقیني جوړ کړي چې کوم اپریشن تاسو روان کړی دی چې په دې کې به نور سویلین خلک زمونږ چې کوم دی دا به نه شهیدان کېږي او بیا چې زمونږ په دې خبرو باندې عمل درآمد نه کېږي نو د دې لپاره نه به بیا ګورو چې څه لاره اختیار کړو ځکه چې عوامو سره خو نور څه لاره نشته دی عوامو سره خو واحدنۍ لار چې کوم دغه د احتجاج ده
تاسو خبره وکړه چې په دغه کې سویلین خلک یا سویلین آبادۍ چې کومې دي نو هغه پکې هدف کېږي او داسې شوي هم دي خو دغې نه وړاندې حکومت خو دلته اعلان هم کړی او کمشنری انتظامی هم ورته داسې بار بار اعلامیه جاری کړي چې تاسو کلی خالی کړئ دپاره د دې چې هلته عسکري او هدفي عملیات وشي
دا کومه واقعیت چې کوم ځینو کې کېږي دا هغه ځینې دي چې دوی حکومت ورته نه دي ویلي چې تاسو د دې ځینو نه وځئ خالی کئی خلکو خالی کلی دی خدا اس منگا واقعات کی گی سویلین کی گی آغ جینو کی گی لکه مثال په تور باندې بل ورس په لغړی کې واقعات وشو
جی
نو لغړی حکومت نه دی ویلی چې تاسو دا جینه خالی کئی کم کلو کې چې دی وینا کلی دا غې نه خلک راوتلی دی او په غې کې د وسه پوری په سویلین سره څه واقعیا نه ده شوی دا اوس چې کوم واقعیت روان دي نو دا په هغه ځینو کې روان دي په کوم ځای کې چې دی سویلین شتلی نه دی او ته نه دی ویلی چې تاسو وځي دغه به وجود هم چې کوم دی نو هغه واقعیت کیږي
بل دغه یو خبر هم دا وشو چې جزوی مذاکرات شوی دي خو یو با اختیار او غټه جرګه جوړول پکار دي نه جزوی مذاکرات تاسو په نظر باندې سمانه او بل غټه جرګه هغه به داسې ویل چې ګنه غټه جرګه کې د افغانستان کې مت دخل کو سره خبرو کې چې کوم دی واکمن دي یا دلته پاکستان کې چې کوم واکمن دی هغه سره نو دغه شانته جرګي تاسو تیر وختونو کې کوم تاسو په خپل هم تیر افغانستان ته داسې و جرګه کې داسې ولسی جرګي څومره با اختیار وي هغه په دوه حکومتونو باندې کې د افغانستان کې د پاکستان دي تاسو آیا فشار پر راوړی شي او هغه جرګي آیا دا سوي چې ګنده غي خبره ومنل شي
منګه چې تلی و هغه منګه جرګي له نو تلی متاو ستپاته د منګه د دې نه پز حمید چې بلیګلو
جی
نو منګه دا خبره کړی و چې منګه په اکتوبر کې مذاکرات شروع کړی دي
جی
او منګه ټول خبرې ختمې کړې دي او ټول هرڅ چې کوم دی هغه شوې دي تاسو سره پلاشي او هغه خلک دی عزت په طریقه باندې راوړوي
جی
خو به چې موږ هم تلاړو نو به حالات هغه شانته نو بالکل ته حقیقت وي چې مذاکرات د جرګه ته وایي چې هغه په لاس اختیار یې هغه زور وري
جی
هغه نه د پلیټینو یې راکېږي چې که زمونږ د دې جرګې خبره ونه منو نو موږ ته به دا د نقصانات راورسیږي
جی
خدا خدوانه تخاطر خلک دي د دې په منځ کې جرګې مرګې نه کیږي منګا دا خبره کو چې دا خبره تاسو د افغانستان د حکومت سره او مذاکرات په زیر یې باندې حل کړي
نو دا به څوک حل کوي تاسو په نظر باندې ریاست به حل کوي کې جرګه به حل کوي
ریاست به حل کوي جرګه دا شرط حل کول شي جرګې سره څه اختیار دی جرګه کو پر کو خبره وو کې واغه سبا د پاکستان ریاست نه مني نو موږ به پاغه باندې شو کو یا د افغانستان ریاست نه مني نو موږ سره کم داسې راغلي چې هغه یې به جرمانه او فلو یا به سره سره وو کو نو موږ دا خبره کوو چې حکومت ته مذاکرات
چې په هغه الته وې شو چې راو باجول کې د اولی ورځ نه چې څومره مړي شي ودي کاغه صاحب لکه 2008 نه ومنه په دې ترګري کې راغی قاتلین دوه سپور سو گرفتار شي ویني دي تا دغه کې شاید د تور پرز باندې دا خبره مختره شي چې رګندغه کسانو ته دي شهدا او پیکج ور کړی شي
دا خو زمونږه زړه مطالبه ده چې را کوم کسان سویلی نو پات کېږي هغه ته د ماغ شانته کې جوړ کړی شي څنګه چې سرکاري خلکو ته ور کړی شي خو دې سره سره زمونږه مطالبه ده چې د 2000 کیسنه
جی
اتم خلک ټارګټ شوی دي نه معلوم خلکو ټارګټ کړی دي پاره کې زمنګا سېنېټر سیب دی پاره کې ریحان جیب دی پاره کې مولانا خان جیب دی دغه شانته نور ګڼ کسان دي نو دغه قاتلان دي ګریفتار کړي شو هغه ته سزا ورکړي
هغه کلی چې کوم کلو ته اعلان هم نه دی کړی چې تاسو کلی خالی کړئ دا غي نه هم خلکو کړي شروع کړي دي نو دا خلک به چیرته دي لکه دغه به کولسی آبادی او تورزی نو یو څوک به مستیو کې د 15 ورځې لپاره خدا ته دا به سمبالول مشکل نه وي
متاثر شي هغه ته مشکلات دي چې کوم خلک خپل کورونه کې ناشتي هغه ته مشکلات دي خلک ځکه نو راوته چې دیو په هغه دینو باندې کم دینو ته چې دیو خبر نو ورکړي چې تاسو وزي من کدي زی اپریشن کو
جی
په هغه ځای باندې ګولې ولګې دي په تنه لګې دي طالبانو د طرفه ولګې دي د سرکار د طرفه ولګې دي په هغه دینو باندې دوه حمله وشولې دا پتم نه لګي سرکار وای چې دا طالبانو سره روان دي هغه وټلی طالبان وای چې دا سرکار کوي خو د خلکو نقصانات وشو او تکلیف خو ټول ما جوړته دی ځکه چې کم خلک راوتلي دي هغه خلکو سره په کورونو کې دي ته خپل اندازه ولګوه چې چا سره اته کسان لس کسان فیملی پرې راشي او هغه د هغه په کور کې کینی یوه ورځ نه دوه ورځ نه هفته نه میاشت نه خلکو ته به څومره تکلیف وي.
بالکل
دویمه خبره دا چې زمونږ کوم خلک راوتلی دي نو هغه زمونږ په سکولونو کالجونو کې هغوی ته پناه ورکړی شوې ده زمنګ سکولونه بندې زمنګ د ماشومانو د تعلیم چې کوم دی نو هغه هم ډېر نقصان روان دی نو تجارت هم زمنګ بالکل په ځای باندې ناست دی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
په خیبر پښتونخوا کې دکانداران وایي چې په پنجاب کې د سیلابونو وروسته خوراکي شیان ډېر ګران سوي دي. رپورټونه وایي چې پنجاب د پاکستان 80% برخه خوراک پیدا کوي او 80% وریجې او 10% ګنی سیلابونه خراب کړي دي. دکانداران دا هم ویل د خوراکي شیانو قیمتونه په ځای ولاړ نه دي بلکې هر ورځ ګراني شي. په دې اړه زموږ همکار شانواز ترکسي د خیبر پښتونخوا د کروندګرو اتحادیې مشر محمد علي ډګروال سره مرکه کړې او په سر کې د ګراني پاړه پښتنه کړی ده.
د خوراک په مسله کې مطلب دی راتلونکي وخت کې ډېر ګراني راتلونکي ده. د غنمو ریټ خو د اوس نه ځانګل ما خو تر دې حد پورې اورېدلې دي چې 5000 ته رسي ځکه چې بلا غنمونه مطلب دی خلکو سٹور کړي او په دې پنجاب کې غنم اکثر داسې په اوپن ایریا کې مطلب دی د خلک سٹاک کوي چې اغوستي نو سیلابونه راغلي دي نو لازم خبره ده چې د فوډ مسلې به پیدا کیږي او ریټونه بلا دې من دې سره دنګ
مطلب زمونږ 100% خوراکي شین به پنجاب راځي د صوبی ته
نو زمونږ خو ډیر کافی خوراکونه کاغذ د ریجی په شکل کې دی کاغذ د غنمو په شکل کې دی کاغذ مطلب دا دی د مینا د سبزیات په شکل کې دی چې داږي سبزیات زمونږ نه مخ کې راځي کنه د پنجاب او د سن نو دا سیزونه مطلب دا دی چې متاثر شي نو مطلب دا دی د بال لري ګرانی کې او مطلب دا دی مونږ ته ولاغه ډیر لوی مشکلات دي
د او دغه سره مونږ کدا وګورو د سن کې مې وکتل پرونل ته باغونه د مونږ ډیر خراب شوی دی په دې باغونه نه کړو جنوبي پنجاب کې هم
هغه کوم مطلب دا دی د باغ په شکل کې هغه د سبزیات په شکل کې نو هغه الریډي مطلب دا دی سیلاب د ټول میدانی علاقې را او په دې کې ملای د هر ډیسټریکټ خپل خپل سیزونه دي مطلب دا لري نو غا دې سره متاثر شي ویل لازم
په تیر ورو دو دریو کالو کې کومنګ وګورو نو د پاکستان حکومت د غنمو امدادي قیمت سپورت پرایس چې کوم د غنمو مقرره او خلکو غنم اسیم بیا کم وکړل اوس چې غنم کم مو تقریبا 15% تیر ورو د کومه سروې کتلې و 15% خلکو غنم کم کړل دي او چې بیا په لاره سیلاب هم راغی غنم
په خوراک مته خوراک مسلې پیدا کیږي
دا سی بنوي چې موږ به بهر راغوړو او ګران قیمت په ډالرو کې به راغوړو
بل خبره دارا جی تاسو دې ته سوچو کې چې پرون دې چینی بارو لګل امپورټ ایکسپورټ کړه
جی ها
او ایک دم بیا چې نه د چینی بهران پیدا جن زار یان په دې مچ نه سټټیسټیک د سوق جوړی په دې مارو دو مارکیټ کې چې دې ته صحیح معلومات ولې نه چې ته چینی بار لګي او بیا ایک دم لابل فصل نه دراغلې د چینی بهران پیدا کیږي ها نه دا ټول کړه دا وای په لندو لفظو کې کنه نو مله دا ټول د مافیا کردارونه دا ټول ملک او د ولس کې کنه نه دا مافیا يرغه مال کړي دی کغه د اګریکلچر سېکټر کې د شوګر مافیا را کغه کاټن مافیا را کغه دلته مطلب دا نه چې نه د ټوبېکو مافیا را نه دا ټول ولس کې نه دی يرغه مال کړي دی تر کې دی د لاس متاثر دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
چپ
پسینا دی دنگوی پمینا مینا ودی غاڑی غاڑی لونگی نا ودی غاڑی
تاسو مشال ریډوري او د خبرونی دوه منی مای تراغلیو او خبرونی ته دوام ورکو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل پولندي سیال کارول نوراکی ته وویل چې امریکا چمتو ده چې په دغه هیواد کې خپل پوځي شتون ګڼ کړي. پولند د مرکزی یورپ د هغو هیوادونو څخه دی چې د ناټو ختیځ جوړوي او وارسا د روسیې اقدامات له نږدې څاري. پولند د روس په وړاندې د یوکرین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. وارسا له اوږدې مودې راهیسې په پولند کې د امریکا د پوځي شتون د زیاتوالي غوښتنه کوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د پولند د محافظه کار ولسمشر کارول نوراکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا F-14 جنگي الوتکې د پاسه ګرځېدلې د پولندي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره ترسره شول چې تیره میاشت په یوه هوایي صحنه کې مړ شو. ټرمپ دې پوښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې پولند کې دي همالته پرېږدي مثبت ځواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې فوق العاده وبللې او زیاته کړه چې که پولند وغواړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولند د روسیې په وړاندې د اوکراین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. ټرمپ وویل موږ هیڅکله پولند څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه فکر هم نه دی کړی او زیاته کړه موږ په خپل ټول توان پولند سره یو او له خپل ځانه دفاع کې به موږ پولند سره مرسته وکړو. ورسا له اوږدې مودې راهیسې په پولند کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتوالي غوښتنه کوي. متحدو ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو راهیسې په جرمني، ایټالیا، هسپانیا، هالند او نورو اروپایي هیوادونو کې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې پیل کې هدف په اروپا باندې د شوروي د یرغل مخنیوی و. په پولند کې د امریکا د میشتو ځواکونو لومړنۍ پلټنې په دغه هیواد کې د دایمي حضور په پار د 2023 کال د مارچ په میاشت کې دغه هیواد ته ورسېدې. اټکل کېږي چې شاوخوا 8000 امریکایي عسکر او ځینې په دوراني توګه اوس مهال پولند کې ځای پر ځای دي. د پولند ولسمشر کارول نوراکی وویل دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پولند د بهرنیو سرتیرو کوربتوب ته خوشاله دی. نوراکی چې د متحدو ایالاتو د ولسمشر یو مشهور مینوال دی، ترامپ سره له خبرو اترو وروسته وویل چې دواړو ولسمشرانو د سرتیرو د کچې د لوړولو په اړه خبرې کړې او زیاته کړه چې ترامپ د پولند امنیت په کلکه تضمین کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې د پولند بهرنیو چارو وزیر رادوسلاو سیکورسکی هم خبریالانو ته ویلي و چې د دواړو ولسمشرانو د ځانګړو اړیکو بریالیتوب به دا وي چې متحد ایالات پولند کې خپل حضور ګڼ کړي. ترامپ په تکرار ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ناهیلي شوی دی او ګواښ کړی دی که چیرې پوتین په اوکراین کې جګړه ونه دروي نو په مسکو به بندیزونه او تعرفې ولګوي. ترامپ په خپلو تازه څرګندونو کې خبریالانو ته وویل زه ولسمشر پوتین ته هیڅ پیغام نه لرم، هغه پوهیږي چې د ما دریځ څه دی او هغه په یو ډول نه یو ډول پریکړه وکړي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
او سم د افغانستان د زلزلې په اړه د ملګرو ملتونو د بیا میشتیدنی پروګرام یون هابیټیټ ویلي چې ختیځو ولایتونو کې له زلزلې وروسته بیړنۍ مرستې روانې دي، خو ټینګار کوي چې د مرستو ترڅنګ باید زر تر زره د زلزلې په وړاندې د مقامو کورونه او د جوړولو او بیا رغونې کار هم پیل شي. د اګست پر 10 د سپتمبر د لومړۍ نیټې په منځ ځینې شپه زلزله سروې چې په کونړ کې د طالبان د حکومت د وایان زبیح الله مجاهد په وینا د وجود 100 کسانو شمېر 411 ته پورته سوی دی. حکومت د وایان زبیح الله مجاهد په خبره د وجود 100 کسانو شمېر لکه څنګه چې 411 سره رسیدلی دی او دارنګه په زرګونو زخمیان دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
طالب چارواکی وایي په کونړ کې لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري. د دې ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نجیب الله حنیف د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون ته ویلي که څه هم په ډېرو سیمو کې دا عملیات پای ته رسیدونکي دي، خو په خبره یې د ځینو درو په لورو پرتو بانډو او سیمو کې چې د لارو د خرابوالي له امله پکې د ژغورنې عملیات سخت دي، لا هم د قربانیانو لټون دوام لري.
نو دغه یو ستونزې ته مخ شو چې سړکونه خراب شوي دي او هغه ځایونه چې خلک اوس هم صنعتو د خاورو لاندې دي هغې ته رسېدو د خلکو ډېره ګرانه ده. 5 ساعته 6 ساعته پیدا مزل دي.
د ریختر په کچه 6.1 درجې دی زلزلې د اګست په 1 شمه د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. په کونړ کې د زلزلې او شمېر قربانیان وایي لا یې هم د کورنۍ ځینې غړي ورک دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دې ولایت د غازی آباد ولسوالۍ یو زیانمن شوی میر محمد ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ اته غړي مړ شوي او لای هم دوه ماشومان تر خاورو لاندې دي.
اوس دوه ماشومان اوس هم ډوب دي، شهیدان ډوب دي. وسه پر لا کومه پته مونږ ته نه ده کومه مرسته وسه کیږي را سوي کنه ګندې شنو جوړګ پراته نو. اوس ته دا قسم کوم چې ما پرون ماسپخي مې ډوډۍ خوړل او به دا ما ډوډۍ نه خوړل. مو دې چارواکو تم سری و دا څوک عوام را روان دي تم سری و شهرو را تاسو مونږ هم درته وګ.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکو خان محمد چې دی هم په زلزلہ کې سخت زیانمن شوی وای خلک پر اخم رستو ته اړ دي.
یو ځای روغ پاتې نه دی او ټول کورونا ډنګ شوی دي او اوس هم زمونږ زخمیان او مړي په خاورو لاندې پراته دي. نو زمونږ سره په دې کې پوره همکاري وکي، هم مونږ ته مواد غذایی د دې اشد ضرورت دی ځکه چې خلک ټول په دې پټو کې پراته دي، کورونا یې اړنګ شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له زلزلہ ځپلو سره د 100 میلیون افغانیو د مرستې اعلان کړی، خو زلزلہ ځپلي وایي سرپناه نه لري او خوراکي مواد هم ورته په سختۍ رسیږي. په همدې حال کې د ماشومانو د ژغورنې نړیواله اداره سیف د چلند وایي په کونړ کې د زلزلې له امله ناورین رامنځته شوی او ماشومان بیړنۍ خوړو اوبو او سرپناه ته جدي اړتیا لري. دغه سازمان د سپتمبر په 2 په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې د زلزلې له امله د پاکو اوبو سرچینې ګډې وډې شوې او په زیانمنو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او ویلي د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او کاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي د زلزلې له امله د 1500 ترمن څاروي او 1500 هکتاره کروندې له منځه تللي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار په یو بیان کې وویل چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کړي له منځه وړي او دا مهال ګڼ شمېر کسان له سرپنا پرته شپې سبا کوي او د دې فاجعې مدیریت د افغانستان او مرستندویو بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د دغه مرګونی زلزلې له امله له 2000 ډیر کسان بې کوره شوي او د ښوونځیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دریم مرګونی زلزلہ ده چې په پراخه کچه مرګ ژوب لاړوي. د 2023 کال د اکتوبر په 1 د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د 6.3 درجه زلزلې 1500 کسان وژلي ول. دی وړاندې د 2023 کال د جون په میاشت کې یوې زورورې زلزلې پکتیا، پکتیکا، خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیان ولسوالیو کې او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې په زرګونه کورونه ویجاړ شول او لامل یې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي وو.
د کونړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلې مېرمنې وایي بې کورنۍ سوي او بې سرپرسته پاتې دي، نه پوهېږي څه وکړي او چیرې ولاړې سي. په کونړ کې په زلزله ځپلو زرګونو ټپیانو کې داسې مېرمنې شته چې بې کورنۍ سوي او یوازې پاتې دي. د یکشنبې په ورځ د شپې ناوخته د ریکټر په کچه 6 درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو کې په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درنه ځاني او مالي زیان اړولی دی. تفصیل په دې بل رپورټ کې.
په کونړ کې په زلزله ځپلو زرګونو ټپیانو کې داسې مېرمنې هم شته چې بې کورنۍ شوي او یوازې پاتې دي.
د کورنۍ 8 تنه مې له لاسه ورکړي، نه یم پوه شوي چې دلته چا راوړي، نه په یوازې لرم او نه د کورنۍ سرپرست.
سوله نومېږي. دې ته سپتمبر په 3 له روغتون ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې له دې سایه تر وتلو وروسته چیرې ولاړ شي او څنګه وکړي. نوموړې زیاته کړه،
خزینه ډاکټران هم نه وي، داسې ځایونه مې خوږ دي چې نارینهو ته مې نه شو ښودلی. اوس دلته زما علاج کېږي. د چا چې ټوله کورنۍ له منځه تللی وي هغه د مشکلاتو به څه ووایم. هلته مې کورنۍ وو، مالونه وو، اوس یوازې حیرانه یم چې چېرته لاړه شم. دلته یو 4000 روپۍ را کړي دي خو نه پوهېږم چې څه پرې وکړم او چه شی پرې واخلم. آن هېڅ پیوازې نه لرم چې لاړ شي او زما څه ضرورت یې درمال راته راوړي.
د رضاکارانو په وینا په کونړ کې ګڼې ټپي ښځې له پایواز پرته روغتونونو ته انتقال شوي دي. نثار احمد احمدي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د رضاکار په توګه کار کوي ازادي راډیو ته وویل
ښځو مشکلات ډېر زیات وو. په شفخانو کې چې موږ لاړو اکثره داسې ښځې وي چې هغوی بیخي پیوازې نه لرل، مطلب دغه اولس او یا دولتي چارواکي یا صحي ټیمونه ساحې ته رسېدلي چې کتلي ده سیاسره ده او ناروغه ده، اړتیا لري درملو ته، هماغه ځای نه رجګه کړلو سیتامې ته رسول. اوس په سیتامو کې پرته ده نه څوک هلته پېژني، نه دغه پیواز لري او که یو څوک وښي چې زه فلاني کلي ماغه کلي ټول د منځه تللی، موږ نه پوهېږو چې دا د دې سرپرست څنګه پیدا کړو.
د یکشنبه د اګست یو دېرشمې د شپې ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه زیانې او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې په کونړ کې 1,455 کسان مړ شوي او لږ تر لږه 3,394 تنه ټپیان شوي دي. د ده په وینا 5,412 کورونه هم ویجاړ شوي دي. په ورته وخت کې د ژغورنې د یوې ډلې غړي ډاکټره فوزیه نعیم چې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ ډیوه ګل سیمې ته تللې هلته وضعیت کړکېچن بولي، د ازادي راډیو ته وویل چې د مرستې ټیمونه خلکو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د څښاک اوبه، جوس، کیک، صابون، شامپو، مخپاک، چپلقې، څراغونه او نور لومړني توکي ورکړي، خو ټینګار کوي چې د ښځو او ماشومانو بیړنۍ اړتیا خیمه او سرپناه ته ده.
اوسني حالاتو کې ښځې او ماشومان سرپناه او امن ځای ته ضرورت لري چې د طبیعي حوادثو په امان کې وي، په دې چې دوی خپل سرپرستان ته لاس ورکړی دي. دېسې کې خو ښکاره خبره ده چې ضرورتونه ډېر زیات ده، لکه خوراک، څښاک، یعنې د اوبو کمبود شته، ضرورتونه ډېر زیات ده. خو موږ چې ارزیابي وکړل او ولیدل شلتر یا خیمې ته ډېر زیات ضرورت لري، په دې چې اکثره کورونه نړېدلی ده او کوم یو چې پاتې ده هغه هم د اوسېدو نه ده.
کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست د پلان او همغږي مدیر موسی نورزی هم وایي چې د څوکۍ ولسوالۍ ځینو سیمو ته تر اوسه هیڅ مرسته نه ده رسېدلې او خلک له سرپناه پرته ژوند کوي. هغه وویل د ملګرو ملتونو د بیا میشتیدنې پروګرام یا یو این هبیتات ویلي چې ختیځو ولایتونو کې له زلزلې وروسته بیړنۍ مرستې روانې دي، خو ټینګار کوي چې د مرستو تر څنګ باید ژر تر ژره د زلزلې په وړاندې د مقاومو کورونو د جوړولو او بیا رغونې کار هم پیل شي. دغه ادارې د سپتمبر په 3مه په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړی و چې له دایمي سرپناه پرته به زیانمنې شوې کورنۍ په ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، ډېر عمر لرونکي او دغه راز معلولیت لرونکي کسان په راروان جمعې کې له سختو ستونزو سره مخ شي او له ټولو مرسته کوونکو یې غوښتي چې د بیا رغونې او اړینو اړتیاو په پوره کولو کې بیړنۍ همکاري وکړي.
د مشال ریډیو واتساپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په بر جنوبي وزیرستان کې د ماین په چاودنو کې ټپي شوي کسان غوښتنه کوي چې حکومت دې ورسره کړې ژمنې پوره کړي. دوی په وینا نه یوازې علاج پیسې نه لري، بلکې په عام ژوند کې هم له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی په خبره حکومتي چارواکو په وار وار د مالي مرستو اعلانونه ورته کړي خو پوره کوي یې نه. بل پلو د سیمې پارلماني استازي وایي دوی باور ورکوي چې ټول معذور سو کسانو ته به اعلان شوې مرستې رسي شي. د دوی په خبره حکومت داسې کسان ګمارلې دي چې ټول ټپي سو کسانو نمونه په کره توګه راټول کړي او اړوند ادارو ته وسپاري. جنوبي وزیرستان یو لغو سیمه دی چې په پراخه توګه پکې ماین چاودنې کېږي. تفصیل د ازم الله همکار په دې رپورت کې.
د سویلي وزیرستان پر ضلع په ماین چاودنه کښې معذور شوي کسان مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت مالی مرستې نه ورسره کوي چې په وجه یې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برا کښې د کوټکۍ سیمې اوسېدونکی کبیر مسید ویایي
پدالیسه نامینه نشته دایمش پښتنه او کله چې را دانه مینا وې
مشال ریڈیو چدے سویلی وزیرستان اپر ضلع کشیپ امائن چودن کشے معذور شوی کاسان مالی مرستے وشتن پبارکش دی ضلع نا دی صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان سرا تماس ونی ولی آغوئی پذاؤب کشے وویل
آصف
خان زیوتاوی چه ده حکومت کوشش یه دای چه ده زیلی ده زمکی نا ماینونا زر صفا کی
سویلی وزیرستان پر ضلع کشے پمائن چودن کشے معذور شوی کسانے دے حکومتی چارواکیوں دا غشتنا ہم وکڑا چے دوئی تا مالی مرستے ورساول دے پورا دا زر بڑواندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
او سم یو ځانګړي رپورټ ترازو. پاکستان کې تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. ځینې پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې نوی کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه ولري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. حکومت وخت په وخت هڅه کړې چې په ټول ملک کې یو شان تعلیمي نظام راولي خو تر اوسه پکې بریالی شوی نه دی. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې څه د پاسه 3.5 میلیونه ماشومان په سرکاري سکولونو کې، له 6 میلیونه زیات په شخصي سکولونو کې او شاوخوا 4 میلیونه په دیني مدرسو کې زده کړې کوي. د درې مختلفو نظامونو په مختلفو اړخونو زموږ همکار منور شاه دا رپورټ جوړ کړی دی.
په هر ملک کې د روښانه سباون او پرمختګ لپاره د نوي نسل ښه تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي چې دا راز نوي نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابلې او د وطن د پرمختګ لپاره په ښه توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په څیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوي نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوی کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې هکله وایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
کم گورنمنٹ اسکول لگی چی حکومت لگی اگئی ہوم یوزال پالیسی دا چی آگا دا پاکستان نیشنل ایجوکیشن پالیسی یا قومی پالیسی مطابق آگا اسکول نہ جوڑ دی دا حکومت لا دی دا اسکول نہ مستند اسکول لگی عہدہ کرونا کئی آبادی کی زیادتی کی ورثہ ورثہ اور بیا خاص کر خلق دا رہ کر چہرا زمون بچی دی یو ښه سکولونو کې سبقونه ووایي نو دې دپاره انګلش میډیم سکولونه مختلف اسټبلش شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی درسي نظامي مذهبي خلک دي نو هغوی ځان له یو انډیپنډنټ ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې ای ایم ای د 2000 او 2020 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبه کې ټول 2018 سرکاري سکولونه دي چې په کې څه د پاسه 3,00,000 هلکان او جنکۍ زده کړې کوي. دا را د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره پی ایس آر ای وای په دې صوبه کې له 100 تر 120 پورې شخصي سکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او په کې خواوشا 6,00,000 ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنۍ پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر سلیم خان په دې حکله مشال لیډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغې په رڼا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نوموړی وایي
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دي چې موږ د خپل راتلونکي لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بیلابیلو شعبو ماهرین کینوي چې هغوی ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بیلابیل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې له وجې دا هیواد دې حال ته راورسېده.
که څه هم ډاکټر وزیم خان تر یو حده د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي خو دا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدید علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډیر پام نه کوي چې له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوي زده کوونکي ډیره ذهني هماهنګي نه لري.
صرف په ډریس باندې او دغه شان په نورو دغه باندې اسپیشل سیزن باندې زور ورکول په ځای باندې په نصاب باندې او په شخصیت باندې هم زور ورکول پکار دي. ډېر سکولونو کې دا کېږي کم مضامین دي زیات تر دې یو طرف کا دی رښتین تر لکشي چې انګریزي او انګریزي اردو والا چې کم ډېر کتلي دي په ابزرویشن کې داری چې کم په پرایویټ سکولونو کې ماشومان سبق وایي هغه له اردو نه ورځي
ڈاکٹر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مضامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي خو دینی مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوي زده کوونکي د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شوو زده کوونکو سره ډیر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي، په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوي زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسو چې کوم خلک وزي هغه مخکې چې ځینو هغه ډاکټران او انجینران او داسې شي جوړېدل هغه په کار دی چې داسن دی ډاکټران او انجینران جوړ شوی پایلټ جوړ شوی په آرمي کتل دی نورو ته داسن کړه دا هغه ځکه ته داسې نه چې هغه صرف او صرف د مذهبي تکفیر دپاره فر دي چا چې د تلاوت وکړي حافظ شي یا چې دغه دی د سکول کې چې اپوینټمنټ لیکېږي نو هغه د اسلامیات یو استاد دی د دې په مناسبت سره پرایویټ ادارو خلک چې کوم وزین او هغه مختزي او د ګورمنټ سکولونو والا تر اداره کولو ده او هغه آخر کې چې دولسم پاس کړي نو هغه بیا میډیکل تم پرې شي او هغه انجینیرنګ تم پرې شي او هغه استرانمي او هغه او سوشیالوجي او هغه انتروپالوجي او سایکالوجي دا وغیرہ وغیرہ دا کسان بیا مخکې راشي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچا 15 بورډونه جوړ شوي چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال لړیو ته ویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علومو او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 تر 3.5 زرو پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 3.5 لکه هلکان او نجونه زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم خول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي؟ ډاکټر بزیم خان په دې پوښتنه وویل
چې یو ښه اسلامي ښه مسلم ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي یو ډایلاګ چې کوم ورته وایي نېشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د دریوانو دغه چې کوم ورته دا مرتب کوي بای دریوانو چې روانې خیر دی روان دي خو بنیادی چې کوم دغه چې هغه ټول ته یکسا دغه چې کوم ورته مهیا شي د یو بل ادارو نه ویزیټس پکار دي چې یو بل ادارو ته لاړ شي بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنٹ انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار دی چې کوم پکار دي چې دا مضامین چې کوم دي نو دا وګوري چې کومې ته کوم ځای کې
نو موړه زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپل سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقعی ولري او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی ویونه د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا څه جواب رانغی.
دا خاموشی میں دا جانان سرا خبر کوی کلی ون تو دے دا ارمان سرا خبر کوی ستا تور زلفی خور اور بل پمخ دا اخ کو قطا لکور یزید باران سرا خبر کبھی کہ اشنا پاو تو بو تو گڑو وڑو پوشی کازم بولی بیا دزان سرا خبر کبھی نرے باران دے پکا تورش پداؤ